Radio.
السلام علیکم. دوشنبه ده دغبر ګولیا جوزا له سم د می میاشتې یو دیر شمه په دې نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته هم دغه ټولنه له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
په داسې حال کې چې ځواکونه وځي زموږ نیت پاتې کېدل دي، زموږ پالیسي نه ده بدله شوې.
په غزني کې د برېښنا د منظم کېدو په برخه کې پرمختګونه سوي.
اولس نن شاګردان لرو دلته له موږ سره کار کوي.
په بهرنیو راپورونو کې د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو په غزه کې د اوربند د ټینګېدو او د غزې د بیا رغونې پر لارو چارو خبرې وکړې. د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې پیل خبرونه کېږي. د میدان وردګ والي له یوې پوځي اډې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې 14 وسول وژل شوي. په ایران کې ځینو ډلو د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والي په سید آباد ولسوالۍ کې له یوه بیس څخه د ځواکونو د تاکتیکي شاتګ خبر ورکړ. عبدالرحمن شارق تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د سید آباد ولسوالۍ د کاخیلو په نوم د ملي اردو د یوه کنډک پر دوو کمربندي پوستو سهار مهال طالبانو بریدونه کړي وو چې وروسته ځواکونو دا غوره وګڼله چې له دغه بیس څخه تر شاسي
دوی د خپل سلاو مهمات او د شان ټول راېستلې دي. دا د اکاخیلو هیزو پوستې نو هغه دوی سید آباد ته راغلي دي.
په عین حال کې د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه بیز ټول سرتیری چې هغه یې شمیر ونه شو وسلولو طالبانو ته تسلیم سوي دي. د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد هم خپل لوري ته د دغه بیز د سرتیرو د تسلیمېدو خبر مانی، خو د میدان وردګ چارواکي دا ادعا ردوي. دو سوه ولسم پامیر قلو اردو د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلولو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قلو اردو لخوا پرون یک شنبه ناوخته په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې د امام صاحب ولسوالۍ اړوند قنچغه سیمه کې د طالبانو د راټولېدو پر ځایونو په هدفي هوایي بریدونو کې د حمزه په نوم د دې ډلې د یوه سر ګروپ په ګډون 14 تنه وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د خبر پاڼې لمخه د دغه هوایي عملیاتو په نتیجه کې د دشمن ځینې وسلې او مهمات هم تخریب کړي سوي دي. پامیر قل اردو د غرزوي چې په دغه عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی اوښته طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د پکتیکا امنیه قمانداني وایي پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د څو ماینونو په کشف او شنډولو سره د خونړیو بریدونو مخه ونیوله. د پکتیکا د امنیه قمانداني ویان شاه محمد آریان په دې اړه پرون یک شنبه نه وخت رسنوي ته وویل
شپک کړی ماینونه پنځه په سروزه ولسوالۍ او یوې د شاخل آباد چمړۍ په سیمه کې ترهګرو طالبانو د عامو خلکو د وژنې په موخه ځای پر ځای کړي ول چې خوشبختانه د پولیسو له لورې کشف او شنډ کړای شول چې په دې سره د یو شمېر خونړیو پیښو مخنیوی وشو.
د پکتیکا امنیه قمانداني د غرس پرون په یو خبر پاڼه کې د دې ولایت د جانخیلو او خیرکوټ ولسوالیو ترمنځ د زیړی په سیمه کې د پولیسو لخوا طالبانو ته د یو کمین په ترڅ کې د یو وسلوال طالب د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبانو د دغو ادعاو په اړه څه نه دی ویلي. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد، فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغو دریو ګوندونو چې له ایرانه بهر میشتي په یو اعلامیه کې ویلي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون نه کوي. دوی ویلي چې په ایران کې نه یوازې دا ځل بلکې په تیرو دورو کې هم انتخابات آزاد نه وو. دوی ویلي چې راتلونکي ټاکنې مخکې تر مخکې تراحي سوي او حتی د اوسني نظام ډیر نږدې کسان نه دي پرېښول سوي چې ځانونه کاندید کړي. تر دې مخکې د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد هم اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ انتخابات بایکاټ کوي. د ایران د ټاکنو لپاره د احمدی نژاد ترڅنګ د ایران د پارلمان پخواني رئیس او د ولسمشر د یو مرستیال په شمول 529 تنو ځانونه کاندیدان کړي و، خو دغه هیواد شورای نگهبان له و تنو پرته نور رد کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دی به پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقوقو درناوی وکړي. ټاکل شوی دواړه ولسمشران د جون میاشتې پر 14 د سویس په جنیف کې سره وګوري. دغه کتنه داسې وخت کېږي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې زیات شوی دی. ولسمشر بایدن پرون یکشنبه په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو یاد ته د درناوي د ورځې چې د میموریال ورځې په نوم هر کال د می پر 13 په ټول امریکا کې لمانځل کیږي. په مناسبت وینا کې وویل د پراتلونکو دوه اونیو کې په جنیف کې ولسمشر پوتین سره ګوري او دا به ورته څرګند کړي چې موږ به بې تفاوته پاتې نه سو چې دی دغه بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. سپین مڼې د تیرې جمعې پر ورځ وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه به پر ټاکلي وخت ترسره کیږي. د بایدن ادارې د سایبری یا انټرنیټي حملو تر څنګ د کرملین د کلک منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو په خاطر هم پر روسیې انتقاد کړی دی. او ټیسلا کمپنۍ چې د برېښنایي موټرو مخکښه کمپنۍ ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنې وڅاري. د سی ان بی سی د راپور له مخې دا کمرې چې د چلوونکي مرستیالانې ګڼل کیږي په هغه صورت کې چلوونکي ته خبرداری ورکوي چې له لارې او موټر چلولو څخه یې پام په بله واوړي. د دغو کمرو د دقت د زیاتېدو لپاره د ټیسلا موټرونو پر سټرینګ سینسورونه نصب کیږي چې وښيي چلوونکی څومره موټر سم چلوي. ټیسلا دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې په امریکا کې یو بې چلوونکی موټر ټکر سو او د امریکا او چین د حکومتونو لخوا دې کمپنۍ ته خبرداری ورکړل سو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل داسې کړی دی. کابل اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 1.44، هرات اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 3.23، کندهار اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 9.22، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.44، کندوز اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3.21، او جلال آباد اسمان ځای زوریز د تودوخې لوړه درجه 3.22.
خبرونه مولا زدی رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه درو پورونو برخه ته ورزو. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې یو جګ پړې چارواکي وای دا ټولنه به د افغانستان تر څنګ ولاړوي او له دې هیواد د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې خپل مرستو ته دوام ورکوي. دغه چارواکي له افغانستان سره د اروپای ټولنې د همکارۍ د دوام ډاډ داسې محل ورکوي چې ټاکل شوی سبا سیشن به د ناټو د غوړو هیوادونو دفاع او بهرنیو چارو وزیران په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبري وکړي. پاینه حال کې د افغانستان ولسمشر وایي د سیمې ثبات او بې ثباتي په افغانستان پورې تړلې ده. نور په یو راپور کې
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست توماس نیکلسن وایي اروپایي ټولنه به له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د اروپایي ټولنې د دوامدار همکارۍ ډاټ اروپایي پارلمان ته په وینا کې چې یوه برخه یې پرون په خپله ټویټر پاڼه کې ایښې ورکړی دی.
Our intention is to stay.
بعد از هلکه چه ځواکونه وزیر زموش نیت پاتې کېدل دي. زموش پالیسی نه ده بدل شوې. زموش ماموریت نه ده بدل شوې. له افغانانو سره زموش منه نه ده بدل شوې. خو حالات د بدلیدو په حال کې دي. موږ دې ته اړتیا لرو چې دا مسأله یقیني کړو چې له دغه بدلونونو سره ځان عیار کړو تر څو وکولای شو خپل شکلتیا ته دوام ورکړو او په یو څه نوي چاپېریال کې خپل برستو ته دوام ورکړو.
In a somewhat new environment.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا سیشن به د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. د ناتو یو شمېر اروپایي غړو هم له دې مخکې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام خبره کړې او د دې تړون سرمنشي یم ستولتنبرګ تېره اونۍ د پورتګال له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته یو ځل بیا دغه ژمنه تازه کړه او ویل چې ناتو له افغانستان سره دوامدارې همکارۍ ته ژمن دی. ستولتنبرګ وویل په دغه همکارۍ کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دغو ځواکونو د مالي ملاتړ دوام او د یوې تلپاتې سولې لپاره د ټولو هڅو ملاتړ شامل دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر 13 له افغانستان ووزي. د ناتو نور غړو هم ویلي چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای بل د هېواده ووزي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دولت نړیوال ملاتړي د دې ترڅنګ چې له دې هیواد او امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکوي، د دې هیواد راتلونکي وضعیت ته هم اندېښنه لري. دغه اندېښنه افغان ولسمشر اشرف غنی هم د تېرې جمعې په ورځ کابل پوهنتون ته په یوه سیمینار کې چې یوه لنډه برخه یې پرون د جمهوري ریاست په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ښکاره کړه. ولسمشر غنی د ټولې سیمې ثبات د افغانستان په ثبات پورې وتاړه او ویل
و سولې افغانستان ته ضروری دی، یو پاکستان سره سوله، بل طالبان سره سوله، یو له بل نه بیلې او دلته ضرورت دی چې موږ یو مشترک ځواب ورکړو. که خدای ناکه در افغانستان او خورید، این کشور در طول قرنها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی ثباتی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دی جګړه نه غواړي بلکې غواړي سوله وکړي او زیاته کړه چې انتخاب د نورو دی او دغه انتخاب د په ګټه وکړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د استفاده وکړي. افغان ولسمشر له دې مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د یو لړ نورو شرطونو تر څنګ د جمهوري نظام پر پایښت ټینګار کړی او هغه سره کرښه یاده کړې، خو طالبانو چې په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی بیا د یو نوي سیاسي نظام خبره کړې ده.
پاکستان لتیرو لسو رازو لکابل څخه اسلام آباد ته د څونکو الوتکو شمیر له 500 یوې تر کم کړې دي. مسالې عکسالعملونه پارولي.
پاکستان په ښکارا د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په موخه له کابل اسلام آباد ته د تلونکو الوتکو 80% الوتنې راکمې کړې دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن اداره وایي دا پریکړه په یو اړخیز ډول شوې او د هغې هوکړې خلاف ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې. د دې ادارې ویان محمد نعیم صالحي ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې د حل په موخه روانه اونۍ له پاکستاني چارواکو سره خبرې کیږي. دی زیاتوي که پاکستان په خپلې یو اړخیزه پریکړې ټینګار وکړي افغانستان به هم ورته عمل وکړي.
اداره هوانوردی ملکی موضوع را یه هفته پیگیری میکنه. با
ملکی هوایی چلنی داره پر روان اونه که پر ده موضوع لپاکستانی چارواکو سر بحث کبی که چه رستون زهر نسی اموگ ده مثبت زواب را نکلل سی افغان دولت به هم ورطا عمل وکری به ده معنی چه ده پی آیی الوطنی به هم کمی سی.
خود دادیم
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د یوې هوکړې پر بنسټ له افغانستان یوازې کام ایر هوایي شرکت کولی شي پاکستان ته په اونۍ کې 15 الوتنې وکړي او له پاکستان څخه د دې هیواد د پی آی ای شرکت هم په اونۍ کې کابل ته د 15 الوتنو اجازه لري. خو د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې د معلوماتو له مخې اسلام آباد بې له کومې مشورې او د شوې هوکړې خلاف د افغانستان د کام ایر شرکت 4 الوتنې له دې کبله چې ګنې د کورونا او بعد خپرېدو مخنیوی کوي لغوه کړي دي. بلخوا د کام ایر هوایي شرکت د سوداګرۍ رئیس سلیمان عمر ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د ملکی هوایی چلن اداره باید اسلام آباد ته د دې شرکت د الوتنو د بیا پایل زمینه برابر کړي.
باید امی کار شوه که
اوس باید د افغان شرکتونو له حقونو ملاتړ او ننګه وسی. د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله د هوایی شرکتونو اقتصادي وضعیت ښه نه دی. باید همکاري او هڅه وسی چې موږ بیا پر دې مسیر خپل الوتنې پیل کړو.
افغان چارواکو له دې وړاندې هم پاکستان په دې تورن کړی چې نه یوازې په سیاسي بلکې له دې هیواد سره په سوداګریزه برخه کې هم په خپلو ژمنو وفا نه کوي او تلی په یو اړخیز ډول او یوازې د خپلو ګټو پر بنسټ پریکړې کوي. دوه کاله وړاندې هم هغه مهال چې د نوي ډیلي او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې پاکستان د افغان الوتکو د الوتنو پر مخ خپل هوایي حریم وتړ او اجازه یې ورنکړه چې هند ته له دې لارې الوتنې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واورو چې د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړي دي.
یورو ایشیا د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه هم بد خبر دی او هم شه. شوالیه دا یاد سوی چې امریکا له افغانستان وځي او دا بهیر د پلان له مخې د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل سوی دی. د دغو ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې شل کلنې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي. خو یورو ایشیا په دې مقاله کې لیکلي چې بد خبر دا دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له خبر شپږ نوي ساعته وروسته طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله پیل کړې او له 24 ولایتونو څخه یې پر شپږ ویشت کې زیان واړوه. خپرونه لیکي طالبانو د بغلان ولایت بورکا ولسوالي ونیوله او د مې میاشتې په 4 نیټه د بغلان د پولیسو قمندانۍ دا ومنله چې تاکتیکي پر شاتګ یې کړی دی او بیرته به د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره هڅې کوي. د خپرونې په لیکنه د بورکې ولسوالۍ سقوط افغان حکومت ته لوی زیان دی. د برتانیا چاپ لستر مرکیوري ورځپاڼې د یو افغان کډوال په اړه مقاله خپره کړې ده چې په 12 کلنۍ کې یوازې انګلند ته رسیدلی و او پولیسو ژغورلی و. دغه افغان کډوال سلمان نومیږي چې اوس 15 کلن دی. مقاله لیکي سلمان انګلند ته تر رسیدو مخکې شپږ میاشتې سفر کړی و چې ډیری وختونه په پښو پر غرو او رغو تللی و. حکومت د یوې ځایي کورنۍ ته ورکړ چې د ورځپاڼې په وینا هغوی ورته انګلیسي ژبه زده کړه او د دې تر څنګ یې رسمي زده کړې ورباندې وکړې او دی اوس د معمارۍ په برخه کې لوړې زده کړې کوي او په 2022 کال کې به له پوهنتون څخه فارغ سي. د مقالې په وینا د یو الهام بخښونکی کډوال دی چې نور ورڅخه د زیار ایستلو په خاطر زده کړه کولای سي. مقالې د سلمان له قوله لیکلي: زه په انګلند کې د هغو ټولو خلکو په همکاري تر دې ځای رسېدلې یم چې له ما سره یې مرسته کړې ده. ویزډن خبرونې د افغان کرکټ لوبغاړي راشد خان په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. راشد خان ولې په سی پی ایل 2020 کې برخه نه اخلي؟ په مقاله کې راغلي: څو میاشتې مخکې کله چې د کرکټ نړۍ د کورونا ویروس له کبله اغېزمنه سوه او په ګڼو ځایو کې ګرځبندیز و، راشد خان پر خپل انسټاګرام پاڼه داسې معلومات شریک کړل چې ښایي د تر سلو پورې د کووید 19 ټسټونه کړي. د مقالې په وینا دا څرګندوي چې د راشد خان ورځې څومره بوختې وې او په ټي 20 لوبو کې د ګډون لپاره په دوامداره توګه سفرونه کول. یوازې تیر کال راشد خان په سی پی ایل کې لس لوبې وکړې او بیا متحده عربي اماراتو ته ولاړ چېرته چې په انډین پریمیر لیګ کې د حیدرآباد سن رایزرز لپاره ولوبید. په اډیلیډ کې په اډیلیډ سترایکرز کې ګډون وکړ او په آیرلند کې د افغانستان لپاره ولوبید. له دې وروسته یې په پاکستان سوپر لیګ او بیا په زیمبابوې کې په سیریز کې برخه واخیسته. د مقالې په وینا راشد خان به د روان میلادي کال تر اګست میاشتې پورې بوخت وي، خو سیالۍ به په نیمایي کې پرېږدي، ځکه ټاکل سوې ده د اګست په سر کې افغانستان د سریلانکا پر وړاندې ولوبېږي.
په غزنی کې د برېښنا په منظم کېدو سره صنعت وده کړې، ورسره د کارخانو تولید هم زیات شوی دی. نور په یو راپور کې:
نفت بولا تقریبا 15 کلن ده. د غزنی په کندهار زړه اډه کې د بلډینګ کاری دکان لري. نقیب الله وای کله چې له شاوخوا یو کال وروسته په غزنی کې د برېښنا بد وضعیت ښه شوه، نو له هغه وروسته د دوی په کارونو او ورسره په اقتصاد کې بهتري راغلی.
مخکې 12 ورځ برېښنا کټ شوی، موږ کارونه ډېر سره خراب وو. اوس برېښنا یې څه شوی ده، موږ کارونه بیرته ډېر سره شوي دي.
د غزنی اوسیدونکو خوخی خیچې دولتي په ولایت کې د صنعت او فابریکو د رشد لپاره برېښنا منظمه کړي او ترڅنګ د 2 میگاواټ المریز برېښنا چاري هم پیل کړی دي چې ورسره به د کارخونو او فابریکو کارونه وغوړيږي. دوی وایي د برېښنا په منظم کېدو صنعت وده کړي. په غزنی ولایت کې د کارخونو تولید زیات شوه او په لزګونو وزګارو کسانو ته د کار زمينه برابره شوه. عمران الله تل د غزنی په څلوېښت متره سرک د پی وی سی کارخونی مشر کاریګر دی. دی وایي مخکې چې د برېښنا پارچاوي زیاته وه، زموږ د کارخونی چارې هم ټکنۍ وي. د شخصي برېښنا لګښتونه ډیر دي، خو اوس چې برېښنا تر یوې اندازې منظمه شوې، نو زموږ کارونه هم ورسره چټک شوي دي. زیات شمېر ځوانان په کارونو بوخت دي.
دولس تنه شاګردان لرو، دلته له موږ سره کار کوي. د فابریکې د جوړسې دلته په غزنی کې کار کوي او کار ښه ده. کړکۍ جوړول لري لري، ځکه تم زه وړو. موږ له دولت نه دا غوښتنه ځکه ښه پله ترته وکړي. موږ فابریکه نور هم کولای شو، نور ولسوالي او نور ولایتونو ته دا مال موږ ولېږو او ورسې ولېږو.
په دغه کارخونه کې د پی وی سی ورونه او کړکۍ جوړیږي. دلته د اتل ترڅنګ شاوخوا 12 کارګران په کار لګی دي. اتل وای مخکې به ایران او پاکستان ته د مزدوري لپاره تلو، خو اوس په خپل سیمه کې راته د کار ښه زمينه برابره شوې ده. د برېښنا چارواکي به وای هڅه کوي چې د غزنی خاریانو لپاره برېښنا نور هم زیاته شي، ترڅو په دې خار کې د صنعت ته پراختیا او سوداګرۍ د چټکتیا لامل شي. د غزنی برېښنا حوزې رئیس شهیر الله ولی ازادي راډیو ته وویل:
وخت کارخانجات فعال می باشه، کله چې کارخونه فعال شي یو شمیر خلکو ته کاري زمینه برابرېږي. برېښنا د ژوند ټولې اسانتیاوې برابروي. زموږ هڅه دا ده چې د منظمې وارداتي برېښنا تر څنګ د لمریزې برېښنا اسانتیاوې هم برابرې کړو. دا چې برېښنا د صنعت او کارخونو د رشد لپاره مهمه ده، د برېښنا له منظم کېدو سره په غزنی کې کارخونو او صنعت وده کړې ده.
صنعت در ولایت غزنی رشد کرده.
چارواکی وای په تیر کال کې غزنی ته د وارداتي برېښنا غزیدلې. مزید میدان وردګ ولایت پاړوند سیمو کې تر سل زله زیات غوټ شوي وو، خو سږ کال د غشمیره څو چنده راکمه شوې ده. په غزنی کې د سوداګرو او کسبګرو تر څنګ ټولنیز فعالان هم د برېښنا وضعیت ښه کېدل د خلکو په ګټه بولي. ټولنیز فعال واحد الله وای په غزنی کې د 2 میگاواټ لمریز برېښنا چې چاري اوس پیل شوې دي د خوخی زیاده، خو وای څومره چې برېښنا زیاتېږي هم دومره سهولتونه زیاتېږي او کاری فرصتونه ایجاد کیږي.
د برېښنا شتون په صنعتي برخو کې همدارنګ په پرمختیایي برخو کې همدارنګ د تجارت په برخه کې د کار د چټکتیا په برخه کې په عمومي ډول باندې د عامه پوهاوي په برخه کې د خلکو سره خورا مرسته کوي.
له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه غزنی ته د غزیدلې وارداتي برېښنا مزي ډیری وخت د جګړې د سیمو د خلکو او ناڅرګندو کسانو له لورې د میدان وردګ ولایت په مربوطاتو کې پری کیږي، چې په دا وروستیو کې د دغه مزو د پرې کېدلو او د برېښنا د قطع کولو په پیښو کې لږوالی راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسنۍ بهرنۍ مسأله د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په قاهره کې په غزه کې د اوربند د چنګېدو او د غزې د بیارغونې پر لارو چارو خبرې وکړې. هغه اوربند چې له 11 ورځنۍ جګړې وروسته د مصر په منځګړیتوب رامنځته سوی دی، دا په 14 کلونو کې اول وار دی چې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر مصر ته ځي. نور په دې راپور کې
د اسرائیل او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو پرون یکشنبه په غونډه کې د اسرائیل او د فلسطیني حماس ډلې ترمنځ د ټینګ شوي اوربند پیاوړي کېدو په اړه خبرې وکړې. دواړو وزیرانو د غزې د بیا رغونې په اړه چې د وروستۍ جګړې په ترڅ کې ورته زیان رسېدلی هم خبرې وکړې. د مصر د بهرنیو چارو وزیر سامي شکري په یو خبر کړي بیان کې وویل چې دغه خبرې د مصر د هغو نه ستړې کېدونکو او دوامدارو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په غزه کې د ټینګ شوي اوربند لا پیاوړتیا او د سولې بهتره ژوند کول دي. په همدې حال کې د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر غبی اشکنازی قاهرې ته له رسېدو سره سم په یوه ټویټ کې وویل چې دی له حماس سره د یوه دایمي اوربند په اړه خبرې کوي. ښاغلی اشکنازی وویل خبرې به د بشري مرستو رسولو لپاره د یوه سیسټم پر جوړولو او د غزې په بیا رغونې کې د نړیوالې ټولنې پر مرکزي رول متمرکزی وي. دا په تېرو 14 کلونو کې له مصر څخه د اسرائیل د بهرنیو چارو د وزیر لومړنۍ کتنه ده. د مصر دولتي تلویزیون خبر ورکړ چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی د استخباراتو د ادارې مشر عباس کامل د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبرو لپاره طلبیب ته استولی دی. د مصر چارواکي وایي ښاغلی کامل به له فلسطینیانو سره د خبرو لپاره رام الله او نورو فلسطیني سیمو ته هم لاړ شي. مصر تېره اونۍ د اسرائیل فلسطیني ادارې او د حماس چارواکي د جلا خبرو لپاره قاهرې ته اوربللي وو چې د اوربند او د غزې د بیا رغونې په اړه ورسره خبرې وکړي. د حماس د ډلې ویان عبداللطیف الکانو ویل چې ټاکل شوی ده د دې ډلې مشر اسماعیل هانیه روانه اونۍ له قاهرې څخه کتنه ترسره کړي. قاهرې د اسرائیل او حماس ترمنځ په ټینګ شوي اوربند کې رول ولوباوه. هغه اوربند چې له 11 ورځو سختو جګړو وروسته د مۍ په 1 ټینګ شو. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د 68 ماشومانو په ګډون 245 کسان وژل شوي دي. اسرائیل هم خپل لور ته له غزې د حماس او نورو سخت دریځو د توغندویي بریدونو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون د 12 کسانو وژنه تایید کړې ده.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زما سلامونه قبول کړئ. د تګاب د ولسوالۍ نه د کاپیسا ولایت نه تاسو سره په ارتباط کې متاسفانه یو خبر مو اورېده چې د تګاب ولسوالۍ د ناروی په کلي کې د افغان مرمۍ لګېدلې ده او د کاپیسا د امنیت قمندان د خوا نه داسې وویل شوه چې دا د طالبانو د خوا نه مرمۍ لګېدلې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو په ساحه کې د حکومت مرمۍ راغلې ده، په توی کې لګېدلې ده، پرون سهار یو بل کور کې مرمۍ د افغان لګېدلې ده چې هغه هم د طالبانو په ساحه کې ده. څنګه دا د چا یو هغه مني چې مثال د طالبان په ساحه کې د طالبانو مرمۍ راشولېږي؟
السلام علیکم جدید اجازه موږ ولا په بلا کړه چې زګه هغه مثال دی وی افلو لر دی فلو جر افلو طالبان د لا څه فایدا به شي چې رحمی نه لري دی فلو د حکومت نه فایدا به شي دا تشکری باندې موږ په ځم د خدای ته کړو څنګه ارج نه تاسو کوي دا आवाज نه نشر کوي.
انا في الجامعة الشارقة متعبر في امتن بالمسؤولية تنفيذ اخري كان محسلم من بعد نفسك وكبات الان كده كده تنتم مرخص كده من وراز وزي جون شخص سنتر محسوي دلتو السوالة ترز مشخصي وطاق نوية دي بي سي مصر فيه مكتسادي وازل مطلوب لمحسلم العاس الزيفة ده وزي ماذا وكبات ده هيرا بي شده ده السوالة ترز ورسة بعد بطل تنتم مشروك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا دارت لخي اخير خبركم نو یله دا د کورنار برابر باندې د خلک ډیر کوشش وکړي چې ځانونه د کورنای د باندې نه راوځي او دا پرڅ ول دی لازم مختلف وي څه نو کدی دا څه فهمونه کې دا کده چې دغه څه ځانونه خلک هم په تکلیف شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د میدان وردګ والی د سید آباد ولسوالۍ لیوی فوزی اډی څخه د امنیتي ځواکونو د تاکتیکی شاتګ خبر ورکړ. د 211 پامیر قل اردو د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د شپاړو وسلوورو د وژل کېدو او نه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي پولیسو د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د څو ماینونو په کشف او شنډولو سره د څو خونړیو پیښو مخه نیولې ده. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد، فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی به پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقونو درناوی وکړي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یوه ماین د یوه پوځي موټر د ختلو په پیښه کې دوه پولیس او درې روسي ملیشه وژل سوي. د بیلاروس چارواکو د هرود نه ټکی لایف په نوم د وی خپلواکي انلاین خبری شبکې مسؤل چلوونکی الکسی شوتا د لنډې شیبې لپاره ونیو. او ټیسلا کمپنی چې د الکترونیک موټرو مخکښه کمپنی ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنې وڅاري.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم مبروره، د کوم ځای اوسیدونکی او نوم دې څه ده؟
وعلیکم السلام، ستړي مشي بشریم د ننګرهار ولایت اوس فعلاً په کابل کې د ټوپک دکان لرم.
دره ته وایي چې دا څه ډول ټوپکې تاسو خرڅوي؟ زه خو دلته ګورم ډول ډول ټوپکې دي، لږ راته توضیح راکړئ چې دا څه ډول ټوپکې دي.
مو خو کاری ټوپک خرڅو، په دې کې دوه نوع دي، یو بادي دي او یو چرایي. بادیان فقط دا وړکۍ مرغۍ لپاره دي او چریانې خلک د غټو مرغۍ لپاره استعمالوي. د کور ساتنې لپاره هم زیاتره خلک استعمالوي.
درته وایي چې څومره موده کېږي تاسو دا کار کوئ؟
تقریبا 19 کال کېږي چې موږ دغه دکان لرو.
دا ټوپکې بیا تاسو د کوم ځای نه راوړئ؟
دا د مختلفو مملکتونو راځي، د ترکیې نه راځي، جرمني نه راځي، اسپانیا نه راځي، چکسلواکیې نه راځي، ترکیې نه اوس زیات راځي.
په دې باندې خلک کار کوي؟
او په دې باندې خلک کار کوي، وړې وړې مرغۍ به کار کوي.
لکه کومې مرغۍ؟
مرغاوي، زرکان، کفترې، دا ډېرې مرغاوي چې خلک په غرونو کې کار کوي. زه خپل ځان
تاسو څنګه تاسو ورنه استفاده کوي؟ تاسو په دغه ټوپکو کله کار کړي؟
زه خو خپل شوقي نه يم د کار، خو د ځوانان شته چې کار کوي اوس موږ غرونو.
د ورځې څو ټوپکې خرڅوي؟
دا نو معلومه نه ده، یو 15 برابرۍ ده.
د څه وخت کله شوه د چې تاسو دې هیڅ په یو ورځ کې هیڅ ټوپک نه خرڅ کړي؟
او بازار ده، چې ورځ راځي چې هیڅ ټوپک هم نه خرڅو. برابرۍ ده یو لاس ایت.
په کوم فصل کې، په کوم موسم کې دغه ټوپک خلک ډیر اخلي؟
بادیان په پسرلي کې خرڅيږي او چرایز ټوپک په ژمي کې. ځکه د ژمی ښکار د غټ ښکار په ژمی کې راځي او زیاتره خلک چې کورټۍ لپاره اخلي هغوی بیا په اوړي کې ډېر اخلي.
دا راته وایست چې خپله په کور کې له کومو ټوپکونه استفاده کوئ که هیڅ نه استفاده کوئ؟
دواړه رقم لرو، بادي هم لرو، چرۍ هم لرو.
کله مو ترې ګټه پورته کړې ده، یعنی استفاده کړې مو ده؟
زیاتره وخت نه استفاده کوو، د مرغۍ لپاره خو اوس وخت د مرغۍ او د مرغۍ پیولو
اوس وخت د مرغۍ ده. د مرغۍ کم ځي کې خلک ډېر کم ځي ته ورپسې ځي،
خو دا کله چې ونش نه د مرغۍ پیدا کېږي.
په افغانستان کې ډېرې زیاتې مرغۍ، ډول ډول مرغۍ ښکار کېږي، حتی تر دې پورې چې بعضې بیخي ورکې شوي دي، نور د ښکار لپاره مرغۍ نشته دی. فکر نه کوئ چې د دغو مرغیو د نشتون او د دغو مرغیو د هلاکت یو لامل به همدغه ټوپکې وي؟
نه، دا خلک یو یو دانه ولي، دغه دوا کار نه ده چې ورته وایي چې ټوله به ورکې شي. یو ډز یوه مرغۍ ولي، نو په یو ډز باندې به هغه څه هلاکت شي.
بریالی دی کور ودان.